اهمیت به این ولایت اعزام کرد. یونما ساعت پیش در پیام در تو
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته اساس پام را اړوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمائندګۍ یو نما ویل دي چې په تیر یو کال کې د نړیوال ټولنې د نقدي بشري مرستو په لړ کې سباندي یو میلیارډ ډالر دغه هیواد ته ورغړی دي. یو نما نن د اکتوبر په 4مه په ټویټر کې لیکلی دي چې ملګرو ملتونو په تیر یو کال کې افغانستان ته سباندي یو میلیارډ ډالر ورغړی دي چې په ملیونو اړو افغانانو ته چې بشري مرستو ته احتیاج لري د ژوند د ژغورنې خدمات برابر کړي. یو نماز یا تکړه ده چې دغه پیسې په افغانستان کې په یو تجارتي بانک کې ساتل کیږي او طالب چارواکو او د افغانستان بانک ته نه ورکول کیږي. همداشان افغانستان بانک پرون له دې هیواد سره د نړیوال ټولنې د نقدي بشري مرستو په دوام کابل ته د 30 میلیون امریکایي ډالرو د رسیدو خبر ورکړی دی. دغه بانک د وسوري لارو افغانستان ته د اسارو د لیګلو د هر کلی ترڅنګ د نړیوال ټولنې نغښتي دي چې خپل مرستې د بانکي سکتور لارې تر سره کړي او د ټولو نړیوالو بانکي بنسټونو سره د وسولو لمخه د اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د ملي مقاومت جبهې ادعا کړې ده چې جنگیالیوی په بدخشان کې د شکی ولسوالۍ له طالبانو نیولې ده. د طالبانو د حکومت دی وسوال مخالف ډلې په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د طالبانو د شکی د ولسوالۍ د امنیت قومندان محمد اکرم په شمول لسنه طالبان هم نیولې دي. خو د طالبانو حکومت د بدخشان د دی ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړی دی. باختر آژانس د طالبانو په کنټرول کې دی کلی دی چې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د وضعیت د سیړلو لپاره په دوه ورځنی سفر بدخشان ته تللی دی. د پاکستان په دیرې اسماعیل خان کې یو لس افغان کوچیان په یوې ترافیکی پیښې کې مړ شوی دی. د امریکا غږ د ډیوی څنګه د معلوماتو په اساس په دغه ترافیکی پیښه کې د ماشومانو په شمول 3 دیش کسه ټپی شوي هم دي. په دیرې اسماعیل خان کې د پاکستان امنیتي مسؤلینو ویلي دي پرون ناوخته په قبایلی سیمې مغل کوټ کې یو بارودون کې موټر د تراکتور سره وجنګیده او څو کسه پکې مړه او ټپیان شول. ویل کیږي چې په وجل شو خلکو کې افغان کوچیان خزی او ماشومان دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای په خپل هیواد کې د روانو نارامیو عامل بهرنی لاسوهنه بللی ده. نوموړي پرون ویلی دي چې دا مظاهره کوونکي د امریکا او د اسرایلو او د ایران نه بهر د دسیسګرو ایرانیانو سره تړلی دي. په ایران کې هغه وخت مظاهره پیل شو چې د اخلاقی امنیت پولیسو د مهسا امینی پروم یو انجلۍ د دې عمل توقیف کړه چې د حجاب رعایت نه دی کړی او په توقیف کې د شکنجو لاندې مړه شوه. چارواکو ویلی دي مهسا امینی د زړه د حملې له کبله مړه شوې مګر کورنۍ او ملاتړ یې دغه ادعا نه مني. د سیمیا اوناري خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. شمالي کوریا یو بالستیک توغنده وار کړی دی او جاپان ویلي دی خای دا توغنده په دې هیواد ته شوی وي. د خبر تفصیل ته مو پام راوړم.
د جنوبي کوریا د پاوز عمومي لوی درسیز په اعلامیه کې ویلي چې شمالي کوریا نن په محلي وخت سهار یو بالستیک توغنده ختیځ لور ته وار کړی دی مګر نور جزئیات نه دی ورکړي. پیونګیانګ په داس حال کې د توغندۍ ورکړې چې د جنوبي کوریا، جاپان او متحده ایالاتو ګډ نظامی تمرینات پای ته ورسیدل. شمالي کوریا سره کال دومره وسلي آزموینې چې په تاریخ کې ساری نه لري او یوازې 13 اونۍ د لند واټن بالستیک توغندۍ او څلور آزمایښتونه وکړل. شمالي کوریا د نظامی تمرینات په دې هواد یې ارغله لپاره تیاری بولی او له همدې کبله غوسه راپاریږي. په همدې حال کې د جاپان د صدر اعظم د دفتر په اعلامیه کې ویل شوی چې خای د شمالي کوریا د توغندۍ په دې هیواد تیر شي او خپل اتباعته امر کړی چې په خوندي سیمو کې د ځانونه پټ کړي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د اوکرين نظامیان یو خواته د ملک په ختیځ کې په هغه سیمو کې چې روسي د خپل خاور سره تړلې دي خپل تعرضي بریدونه پراخوي، بل پلوه د ملک په جنوب کې د روسي دفاعي کرخه ماته کړې ده او د پوځیانو د تدارکاتو لارې تهدیدوي. جمهور رئیس زلنسکي نن د اکتوبر په 3مه یو فرمان لاسلیک کړی دی. دغه فرمان وایي چې د کرملین د رهبر ولادیمیر پوتین سره د اوکرين خبري ناممکن دي، خو د روسي سره خبري کېدل شي. زلنسکي دغه فرمان د جمعې په ورځ اغه وخت په رسمي ډول لاسلیک کړ چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوکرين تلور اشغال شوی سیمې د خپل خاور سره یوځای کړي او غرب دغه عمل یو غیر قانوني اقدام وباله. تاکل شوی ده چې د اوکرين سره د متحده ایالاتو په تازه نظامی مرستو کې چې د ماین زد موټر مهمات او ماینونه پکې دي، دا ځلې څلور د توپ توغولو داسې سیستمونه هم وی چې له یو ځای بل ځای ته د حرکت قابلیت لري. دوه منابع وو د اکتوبر په 3مه د روچس خبری اژانس ته ویلي دي چې د دې نوو نظامی مرستو ارزښت به 615 میلیون امریکایي ډالر وي. تمه کیږي چې نن دغه مرستې اعلان شي. او د سعودي عربستان بادشاه سلمان تیره هفته فرمان صادر کړی دی خپل زوی او د دې هیواد ولیعهد محمد بن سلمان ته د صدر اعظم مقام ورکړی دی. د سعودي چارواکي او د خاغلی سلمان مدافع وکیلان وایي دا مقام ورته د هغه دندو په اساس ورکړ شوی دی چې د سعودي دا شاهزاده مخې ته وړي، مګر انتقاد کوي چې وایي چې سعودي په دې کار سره غواړي چې خپل دغه جګپوړي چارواکي د هغو حقوقي داوونه بچ کی چې په متحده ایالاتو کې د هغه پزت شوی دی. د متحده ایالاتو په محکمو کې په دې تیرو څو کلونو کې د سعودي په دې اوه دیش کلن مشر ګنج ویر حقوقي داوی شوی دی چې تر ټولو مشهور داوه د واشنگتن پوسټ خبريال جمال خاشقجی په وجلو کې د هغه لاس لرل دی. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، پس کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ته،
طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت وایي د وسپنې او سربو د اتو قانون د قرارداد لپاره 250 کورنۍ او بهرنیو شرکتونو خپل وړاندیزونه دغه وزارت ته سپارلي چې تر دوه میاشتو به دغه قانونو د ګټونکو قراردادیان نمونه اعلان شي. ځینې کاربوهان د زیربناو نشتون او د پانګونې قانون نشتوالی افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې په برخه کې د دوه سترو خندونو په توګه ویني. اکرام شنواری رپورت را لېږلی.
د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت وایان مفتي اسمت الله برهان وایي چې د هرات په ولایت کې د اوسپنې او د غور په ولایت کې د سربو د قانونو د اجارې لپاره افغان او بهرني شرکتونو څخه یې 350 پورې وړاندیزونه ترلاسه کړي چې اوس د دغو وړاندیزونو د ارزولې چارې روانې چې تر راتلونکو دوه میاشتو به دا بهیر بشپړ او د ګټونکو قراردادیانو نمونه به اعلان شي.
په همدغه 250 شرکتونو کې څرنګه چې موږ خپلو هیوادوالو ته او همدارنګه بهرنیانو ته ځینې شرایط په کینه ولې دی چې یو شرط هغه څخه دا دی چې هر بهرنی وګړی یا بهرنی شرکت چې دی په افغانستان کې سرمایه گذاری کول غواړي د ټولو څخه تر مخه به دوی یو افغان پارتنر باید د ځان سره ولري. نو د افغان پارتنر په درلودلو سره به دوی راضي. نو دا 250 پروپوزلونه چې مشته د اوس جمع شوی دي چې د ارزیابي او د چیکاپ حالت یې جریان لري. نو ان شاء الله ژر دې چې موږ به هغه برندگان اعلان کوو په دوه میاشتو د نن کې او په دې سره به په زورګونو انسانان ان شاء الله پر کار باندې بوخسي.
د دغه وټو قانون سلوري د اوسپری قانون د ایران سره د افغانستان په سرحد کې د غوریان په لسوالۍ کې او د سربو قانون د غور ولایت د تولک او شهرک په لسوالۍ کې پراتی دي.
تقریبا 300 میلیونه ټن اوسپنه په کې تثبیت شوی ده. نو دغه او پر زر کیلومتر مربع صاحب علي آباد معدن دي. نو اوس موږ د اقتصادي کمیسیون په مشوره باندې پر سلورو بلاکونو باندې تقسیم کړی دي چې هر بلاک 2.5 کیلومتر مربع ساحه تشکیلوي. نو دغه څلور کانه چې د اوسپنې قانون دی، نو پر دې باندې او د دې ترڅنګ په غور ولایت کې په تولک او شهرک ولسوالي کې هلته دوه نور پلزونه دي چې هغه یو د لید او زنک یا سربو جس دي، هغه مهم دغه درې منرالونه دي او په مجموع کې اته کانه کې اته معدن ترې جوړیږي. دغه اته معدنونه مو د اوس د اعلاناتو لپاره تقریبا څلور کې زمشت مخکې وړاندې کړي ول.
د کانونو پېټرولیم وزارت دغه کانونو د سپړلو او پیجار ورکولو هدف خلکو ته په لویه کچه کار موندل خي. وخت د طالبانو د رسیدو وروسته په تیر یو کال کې طالبان د حکومت د کانونو پېټرولیم وزارت د کانونو د سپړلو لپاره ډېرې هڅې کړي او تر اوسه یې د ډبرو سکرو کانونه یو شمېر افغان شرکتونو ته پیجار ورکړي چې افغان شرکتونه د ډبرو سکاره بیا پاکستان ته صادروي. خو په دغه موده کې تر اوسه کوم لوی کان نه افغان او نه هم کوم بهرني شرکت ته پیجاره ورکړل شوی دی. د طالبانو حکومت د اوږدې مودې راهیسې دغه چینایي شرکت سره په خبرو بوخت چې د لوګر ولایت د عینکو د مسو کان قراردادی د پخواني جمهوري سمیت کرزي د حکومت په دوره کې افغانستان سره لاسلیک کړی و، خو د یو لړ ستونزو له امله تر اوسه یې د سپړلو کار نه دی پیل شوی. د اقتصادي چارو ځینې افغان کارپوهان افغانستان کې د زیربناو نه شتون په ګډون د اوسني نظام رسمیت نه پېژندل هم د کانونو په سکتور کې په لویه کچه د پانګې اچونې په برخه کې د پرتو خنډونو په توګه یادوي او وایي چې د دغو ستونزو سره په کېدو به د کانونو په سکتور کې په لویه کچه پانګونه په دې هېواد کې ونشي. د اقتصادي چارو یو کارپوه عبدالنصیر رشته د پانګونې په برخه کې د یو کانونو شتون هم د یوې ستونزې په توګه یادوي.
دا زمانی که نظام من حیث یک کشور
خاقی ریشتی اویل تراغی چه و نظام یا خپلواک نظام پا توگا در دنیا رو خواه پر اسپیت ولی پی جندل شی، فکر کم چه دا بر دیره گرانوی چه یا بحرانی شرکت راشی او دا افغانستان پا کانون که پانگوان او که بلا مسئله دا پانگوان دا کانون مسئله دا
سرمایه
گذاری یا ویچه اساسی کانون نشتا چه نمه خیلور کوانین ترتیب شی چه دا کانون نشواله هم دا بحرانی پانگوان پولاندی خردونه راولا را بیش.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو صفو 1.15.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
په کابل کې په کاچ خونیز مرکز د تیر جمعې تر خونړي برید وروسته په طالبانو فشارونه هم زیات شوي تر څو جنکو ته د خونې او روزنې د حکومت زمينه مساعده کړي. په ورته وخت کې د پیښې د قربانیانو کورنۍ وایي چې د سخت رواني فشار سره مخ دي. په موکلي دی رپورټ ته
په کابل کې پر کاچ خونیز مرکز تر برید وروسته د نړیوالو لوري د طالبانو څخه جنونو ته د زده کړو د حقونو غوښتنې زیاتې شوي. د پیښې د قربانیانو کورنۍ ادعا کوي چې د خپل توکمی ستړ او لامل په نخښه کیږي. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې د توکمی زو جنسیتي ملحوظاتو په نظر کې نیولو پرته ټول افغانانو ته د زده کړو حق ورکړي.
تر کورونو محدودې د کار منصبي او په درسي خونو کې وجل شوي دا د افغان ښځو حالت دی. زه طالب چارواکو غواړم چې د افغانستان د ښځو او نجونو بشپړ حقونه خوندي کړي او په کابل کې په ښوونیز مرکز د برید مجرمینو ته د نړیوالو معیارونو سره سم سزا ورکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هم د طالبانو د باندنوي چارو له وزیر امیر خان متقی او د طالبانو د ښوونې او روزنې له وزیر حبیب الله آغا سره په کتنه کې پر کاچ ښوونیز مرکز برید محکوم کړي. تامس نیکولسن په یو ټویټ کې د اروپایي ټولنې د مشر لخوا د کاچ پر ښوونیز مرکز برید غندلې.
د کاج پر ښوونیز مرکز د خونړي برید وروسته د اروپایي ټولنې مشر جوزیف بوریل له طالبانو د ټولو افغانانو د امنیت غوښتنه کوي.
په ورته وخت کې د کاج د ښوونیز مرکز د قربانیانو د کورنۍ غړي ادعا کوي چې د خپل توکمیز تړاو له امله په نخښه شوي.
همیشه مردم هزاره مردم که تشیع هستن مورد حمله قرار میگیرن که ای بارم چون کاج شاگرد نبود که از تصنعه باشد، کلش تشیع بود و انتحاری هم دستن دختران شد که در پیش روی وحیده انتحاری شد، کلشان دختران هزاره بودن.
در کاج پا خونیز مرکز که در وجل شو یوز دکون که کورانه وای چه لدغ پیخ اروس تا لسخت روانی پیشار سر لاس او گریوان دی.
اصلا او تا سخت است بزن ما که دنیا دزید دو شو، اصلا جهنم است، ایج نمفهمم شو خو نمیرم، هر قدر خود دل میتم، هر قدر خود دل میتم، امیتر میشم که پاره میشم به خیلی میگم در جایی باشم که صدای خیلی بیکشم دیگه دل پاره پاره میشه از پاسی دوائی ده.
د چارو شنن کې وایي چې په افغانستان کې په خونیزو مرکزونو باندې د ډول بریدونه دوام وکړي او طالبان د دې ډول بریدونو د مخنیوي توان نه لري.
نو طالبان چې راته استخباراتي تاریخ پر فال هم کې بیا هم نسې کوي د مخنیوي او تیز کزینې طالبان په پردو په بلګر ته کار کوي او غوی په دې مسله کې لاس هم لري. نو دا یو پروګرام پروژه په لوی کچه باندې روانه ده او ترڅ چې د تا خاص ته د ویډونه نه وسیو نه لريواله سره د نړیوال همکاري په دې کې راځي منسي ګمانه کوي طالبان پر ترې باندې وکړي د مخنیوي وکړي.
د کابل په جنوب لویدیځ څنډه کې د کاچ پر خونیز مرکز باندې د تیری جمعې په ورځ په مرګونی برید کې 350 د کاونتي چې اکثریت یې جنوي وشل شوی او یو سلولستانه نورې په کې ټاپین شوی وي. احمد الله چوال اشنا تلویزیون واشنگتن.
پینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر مخام د اتو بجونه تر نه بجو پوری د امریکا غا شنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه.
تیر کال د تخلیه په بهر کې په زرګونو افغانان امریکا او یوشمیر اروپای هوادونو ته کډوال شول. په هرات ولایت کې په خوانی خبريالا زیا ګل اسمی چې اوس امریکا په ورمانټ ایالت کې اوسېږي یو د هغو کډوالو نه ده چې په ډیر کم وخت کې ځان د ټولنې سره عیار کړی او اوس د نورو کډوالو د ځای په ځای کولو په یوې ادارې کې کار کوي. وحید فیضی ورمانټ ایالت ته ورغلی او دا رپورټ جوړ کړی.
نومی زیاگل عظیمی دی په هرات ولایت کې شپږ کاله د خبريالې په توګه کار کړی دی.
در افغانستان حدودا تا یک سال پیش مدیر مسئول خبرگزاری بانوان افغانستان بودم که بیشتر فعالیت های ما متمرکز بود در حوزه جنوب غرب به ویژه ولایت هرات و در حوزه اطلاع رسانی برای زنان کار میکردم.
مېرمن عظیمی وای په افغانستان کې په سخت شرایطو کې کار کړی او له هم په خپل کار ویاړي.
زنان افغانستان زنان نسل درد و نبرد هستند و کار خبرنگاری برای ما هم درد بوده هم نبرد بوده و هم پیروزی بوده و خوشبختانه ما خاطرات بسیار خوبی از کارهای روزنامه‌نگاری در افغانستان دارم و تا سالهایی را که من فعالیت کردم در او کشور و برای زنان سالهای پر از افتخار، پر از پیروزی و پر از خاطرات بسیار خوب و پر از یک موضوع بوده که برای من فعلا که در دیار مهاجرت هستم وقتی به اونا فکر میکنم برای من لذت بخش است و احساس خوشی و غرور میکنم به او زمان.
خو مرمن عظیمی د نورو زرګونو افغانانو په څیر تیر کال د مخکنی جمهوری نظام تر سقوط وروسته د هیوات پر حدود ارشوه
که متاسفانه ما همه چیز رو گذاشتیم و آمدیم مهاجر شدیم. مثل ما هزاران زن دیگه و من مثل هزاران زن دیگه مجبور شدم که کشور رو ترک بکنم چون دیگر در افغانستان من فکر میکنم زنان فرصت یا فضای برای نفس کشیدن ندارن، به ویژه زنانی که در حوزه روزنامه‌نگاری کار میکنن. پس از اینکه طالبان کنترل افغانستان را دست گرفتن همه شاهد هستند که زنان چه وضعیتی دارند، به ویژه زنانی که در رسانه ها کار میکنند.
که چه هم طالبان دانه منی چه در میرمنو پا کار او جواند محدودیت لگوله، خو ملگری ملتون وایی چه افغان میرمنی پا سیستماتیک توگه لطولنی ورک شویدی.
چیزهایی که امروز از افغانستان شنیده میشه چیزهای خوبی نیست. مردم وضعیت خوبی ندارن، وضعیت اقتصادی در بدترین وضعیت ممکن قرار داره، مردم نان شب خود ندارن و به علاوه اینها محدودیت هایی که اینا برای زنان و به ویژه برای دختران در قسمت بسته کردن و مکاتب ایجاد کردن خیلی واضح هست که رفتار اینا را و سیاست اینا را و نگرش اینا را در قبال مردم و به ویژه زنان نشان میده. بنابراین طالبان در حوزه دفاع از خود در قسمت حقوق بشر، آزادی بیان هیچ چیز من فکر میکنم برای گفتن ندارن.
ایوانه وی کاری ورزی پیل کرده په هرات ولایت کې تر شپږ کلو کار وروسته په خوانی خبريالا زیاګل عظیمی اوس د امریکا په ورمانټ ایالت کې د مهاجرینو د بیا مشکېدو په اداره کې د کلتوري سلاکار په توګه کار کوي. دا اداره افغان مهاجرین ته د انګلیسي ژبې د زده کولو، کار پیدا کولو، مالی او ګڼو نورو مرستو په برخه کې کار کوي.
زمانی که من اینجا آمدم حدودا 4 ماه پیش ما فعالیت یا کار خود با اجنسی اینجا که با مهاجرین افغان کار میکنم کار خود شروع کردم و در یه ایجنسی به عنوان تسهیل کننده ادغام فرهنگی کار میکنم و مشخصا در بخش که کار میکنم به مهاجرین تازه وارد کمک میشه که چگونه بتونن بهتر در جامعه جدید مدغم بشن و زندگی خود در اینجا به بهترین شکل بتونن پیش ببرن.
د میرمن عظیمی ترڅنګ شاوخوا لس نور افغانان هم په دغه مرکز کې کار کوي. چرواکی وایي د دې ټول لپاره د افغانو همکارانو کار ورته ډیر اړین دی.
It's essential.
د دوی کار ډیر اړین دی. د کلتوري ادغام برخه ده. د زده کړو یو بهیر دی چې په ورمان فعالیت کې څنګه کار کیږي. ضیاء الله عظیمی په دې برخه کې لمون سره کار کوي او د هغو ټولو تر سلو زیات افغانانو چې دلته راغلي دي لپاره معلومات چمتو کوي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
د تیر یو کال په اوږدو کې قریب 10000 افغانان امریکا ته راغلي او د یو کال په موده کې دلته د نور افغانانو په مرسته او لارښوونو نوي ژوند پیل کړی دی. متیو لابد انډیانا ایلت کې د همدا سی افغانانو په اړه رپورت جوړ کړي تاسو ته دراوړو.
انډیانا ایلت راغلي زیاتره افغانان د امریکا د ژوند چاپیریال او قانون سره نابلد دي او هر څه ورته ناشنا دي. خو دلته د حیات خان غوندې په خواني راغلي افغانان شته چې دوی ورته خپل مشکلات او ستونزې وړاندې کړي او هغوی ورته لارښوونې وکړي او مرستې ورسره وکړي.
اخیو ډېر افغانان دي دلته چې په خوار غلي دي د نیو افغانان سره په ډېرو برخو کې ورسره کومک او مرسته کوي. نو که فرض مثال د کور د اسباب نه واخلي تر موټر پورې د سابقه افغانان ورسره مرسته کړي دي او همدارنګه د ورځنی په چارو کې چې هر رقم خدمتې د خونې چې تیر کولونه کې راغلي د افغانان وت خپل رسیدګي کوي.
حیات خان د خپل کاري وخت په جریان کې او همدارس کار نه پس خپل ډیر کې د نو راغلو افغانانو مشکلات اوري او مشورې ورکوي.
ډیر افغانان خپل تدیو وسخو څنګه زیاتره راغلي د خپل کیسونو پاړه باندې ډیر مراجعه کوي او پخې کې کڅز موږ د وسی هغه ورسره کوو او باځي د سې چې موږ پورې مربوط نه نو به موږ ته هغه مرجع ته معرفي کوو چې دا مرجع کول شي چې په دې کې تاسو سره کومه
زیات کومه خو بس دا کوم ملګری چې د پخاني چرغلي د حیات خان دی دغه نیک سره وخا چې پارا برخه کې لري انتیا کې کومه کې چار استون زوی دی حال کوي او بعضی خپل دفتر لري او چاغه کې مستون زوی هغه ته حال کوي چې په دغه غن لري نو کې مستون زنده نشته.
بلخو انډیانا کې د استر ګودام یا د کولډ سټوریج مالک شریف صدیق وایي چې خپل ګودام کې ډیر لږ نو راغول افغانانو ته کار زمينه برابر کړی ده. شریف صدیق چې پلار افغان او مور امریکایی ده وایي چې خپل پلانې وطن نه راغلي افغان وطنوالو ته کار ورکول ځان ته د اطمینان یو سبب ګڼي.
Helping people gives us the satisfaction, all of us. Tim and I, my brother,
زاوز ما ورور تیمور د خپل افغان عزیزانو سره د سخت وخت کې مرسته کول خپل فرض ګڼو او دا خدمت راته یو سکون راکوي چې موږ د خپل افغانستان لپاره یو څه
وکړو.
د شریف صدیق سره په دې ګودام کې کار کول کی نوی راغلي افغانان د خپل کاري چاپیریال او امریکا کې د یو افغان وطندار سره د کار کولونه ډیر راضي دي.
از خانواده صدیق، شریف صدیق، همراه برادرشان تیمور صدیق اینا ما را زیاد کمک کردن و من خودم هم کوشتم تلاش کردم که یک جای برسم و در ویر هاوس کار را شروع کردم. بسیار خوبتر پیش میرم در اینجا تمام چیزا را، تمام پروگرام هایی که در ویر هاوس است، سیستم استاک و موضوعات که یک شخصی که در امریکا زندگی کرده و از امریکا سیاد گرفته امرو ما هم یاد گرفتیم به اینجا.
اندیانا حالت راغلی نوی افغانان در خپل تیر کل پر مده که در حق و افغانانو در مرست و همکاری و الارخون ندیر خوشحاله دی جدی و سره مخشوی دی.
امرو افغان خود کار میکنیم، امرو افغانان خود در یک شرکت کار میکنیم، با اتفاق کار میکنیم، زیاد خوش هستیم. بله
ما امید از این نداشتیم که شرکت افغانی به در امریکا کار کنه.
این واقعا تجربه باره. اندیانا مست افغان سوداگر شریف صدیق وایي چې امریکا کې هر چاته فرصتونه موجود دي او نوی راغلی افغانان دا ورته لري چې د دې فرصتونو ګټه واخلي.
Yes, absolutely. Most of the people
اندیانا د سیدلک افغانستان د افغانستان په شان هوا او موسم لري. دلته راغلي افغانان ډیر خوشاله دي او په راتلونکي کې د کار ښه فرصتونه لري.
د شمیرو له مخې قریب 200 افغانان د امریکا اندیانا ته راغلي دي او همدغه خار کې نوې ژوند پیل کړی دی. افغانان اندیانا ته د خپل نوي کور نوم ورکړي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا تلویزیون، اندیانا.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا راډیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
په مراکش کې د پخوانی ودانی او کاروان سرایونو بیا رغول پیل شوې دي. د کلونو په تیریدو سره په دغه هیواد کې هغه پخوانی ودانی چې د کاروانونو د تګ راتګ لار او په سر د مسافرو د استوګنې پلور او پیر لپاره جوړې شوې وي، د لمرزت لرو په حال کې وي. نور حال په دې رپورت کې.
فیز په مغرب یا مراکش کې هغه دویم لوی خار دی چې د خپل صنایعو او پخوانی ودانی او په ځانګړي توګه د کاروان سرایونو چې په فندق مشهور وو په لرلو لوړ شهرت لري. فندق د مراکش د کاروان سرایونو او د سوداګریزو غونډو راکړو ورکړو مرکزونه وو چې د سوداګریزو لارو په اوګدو کې ودان شوي وو. خود کالونو په تیریدو سره د دغو ودانیو حالت خورا خراب شوی وو او هغه صنایع به چې دلته جوړېدل او پلورل کېدل له منځه تللي دي. اوس د فیس خار د پراختیا او بیا رغونې ادارې په مشرۍ او د متحده ایالاتو په $1.6 میلیون مرستې د دغو ودانیو د میراثونو د ساتنې او د سیلانیانو د راجلبولو لپاره د بیا رغونې یوه پراخه پروژه روانه ده.
نور د بیا رغونې په حال کې دي. دیش فندقه په بشپړ ډول رغول شوی دي او لاس نږدې هوټلونو د پاموړ برخې رغول شوی دي. هر هغه څه چې یو سلو شل دي او همدارنګه په دولت پورې اړه لري بیا رغول کیږي او دا خورا مهمه ده په ځانګړې توګه د صنایعو د ساتنې په برخه کې.
په دغه فندقونو کې د ګنډلو او اوبدلو ترڅنګ دودیز کمربندونه، د لرګیو دودیز توکي، د لرګیو سطلونه او د پیتلو لوخي او داسې نور سیزونه جوړېدل. د فندق د بیا رغونو د هنرمندانو لپاره یو مهم فرصت دی. لدې شو څخه ډیر کسبګر اوس مهال په دریو رغول شویو کاروان سرایونو کې ټول ورځ کار کوي. تر رغونې د مخه دلته هیڅ کار نه کوو او دغه سیمه ناامنه ګڼل کېده او د خلکو پر مخ تړلې و.
زه دلته له ډیرو سیلانیانو سره وینم. مخکې له دې چې بیا رغول شوي کاروان سرای ته راشم، ماته دا فرصت نه و چې له سیلانیانو او یا پیرودونکو سره ووینم او اوس مونږ په یوه سیاحتي سیمه کې یو.
ستونین، لاهسور او لیکباج په 14مه پیړۍ کې ودان شوي دي او د فیس تر ټولو زاړه د پیر یا خرڅلاو مرکزونه دي. له دغو بیا رغول شویو کاروان سرایونو څخه اوس هر ورځ له لسونه تر دیرشو سیلانیان لیدنه کوي.
دا په رښتیا چې ښایسته دی. دا واقعا ښه ښکاري. د لرګیو کار په زړه پورې دی. د پخواني نه اوس له بیا رغونې نه وروسته بدلونونه ډیر په زړه پورې ښکاري. دا پر اتلولو او لیدلو ارزي.
په فیس کې د ګرځندوی ادارې مرستيال وایي اوس دغه رغونه د بهرنۍ سیالانو لپاره یو نوې دلیل دی چې د فیس له خارنه لیدنه وکړي. احسان لاریوزه، امریکا غږ، واشنگتن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه
زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.